یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
غرمه دولس بچی دی دا ازادی راژیو آوریدون که پروگرام تا بخیر راغلست نندشم بیا ورز دا سور دا غوایی چوار لسمانی که دا دا یو زرو دری سوا اتنوی هجری المریز کال نن دا 2019 میلادی کال دا می دا میاشتی لطلرمی سر برابر دا دا ازادی راژیو پا دیخ پروانه کی تاست خبرون او رپورتونه لرو اول اجمل اند دا ازادی راژیو دا دی ساعت مهم خبرون در تولاندی کوی
دا ترکیه ولسمشر وایي هیواد به په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړي او په دې هیواد کې یوې دایمي او عادلانه سولې ته د رسېدو ملاتړ کوي. په غزني کې په جګړه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تایید کړی چې د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به په راتلونکې اونۍ کې په فنلند کې سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازو ته ویلي چې اروپایي ټولنې د افغانستان یو مهم شریک دی او د افغان حکومت لخوا له دې ټولنې سره په یو منظم پلان کار روان دی څو افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه شي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون مازیګر پارک کې په اروپا، پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې کړي. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې کتنه کې په پاکستان، ایران او اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري پر لارو چارو، د کډوالو لپاره د تحصیلي بورسونو، د کډوالو د حج د سهم او په افغانستان کې د بهر میشتو افغانانو لخوا د پانګونې او نورو مسلو په اړه خبرې وشوې. دا ترکیه ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی کوي او په دې هیواد کې د یوې دایمي عادلانه او داسې سولې چې د عملي کېدو وړ وي ملاتړې دي. رجب طیب اردوغان دا خبرې په استانبول کې له افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د جمعې په ورځ په لیدنه کې کړي. اجرایه ریاست وایي ښاغلی عبدالله د ولسمشر اردوغان په رسمي بلنه ترکیې ته سفر کړی. د افغانستان د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له خولې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوو غړو د کار د پایل هرکلی کوي او د ولسواکۍ په ټینګښت کې یو ګام بولي. د اجرایه ریاست په وینا ښاغلي اردوغان په دې لیدنه کې د افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه ویلي چې ترکیه د آزادو او باوري انتخاباتو ملاتړې ده او د افغانستان او سیمې لپاره د داسې انتخاباتو ترسره کېدل مهم بولي. په غزنی کې په جګړه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي. د غزنی دولتي چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د جګړې په ترڅ کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د اندړو ولسوالۍ په نیاز کلا کې د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر پټنځایونو چاپې وهلې چې جګړه رامنځته شوې ده او په پیښه کې 15 تنه ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې دغه خلک د کوم لوري په ډزو وژل شوي. د ننګرهار ولایت په لسو سرحدي ولسوالیو کې د لمریزې برېښنا د برابرولو لپاره د کلو د پراختیا د وزارت د سروې چارې تر ډېره حده بشپړې شوې دي. د ننګرهار د ولایت د رسنیو دفتر د بیان له مخې د کلو د پراختیا وزارت د پایدار انرژي د ملي پروګرام د دې پروژې په عملي کېدو سره به د لسو سرحدي ولسوالیو څه د پاسه یو نیم لک کورنۍ له لمریزې برېښنا برخمنې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تایید کړی چې د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې اونۍ په فنلند کې خپلو کې وویني. سرګی لاوروف او مایک پامپیو په داسې وخت کې له یو بل سره وګوري چې په وینزویلا کې د روان بحران له امله د واشنګټن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پامپیو او لاوروف به د راتلونکې دوشنبې په ورځ په فنلند کې د ارکتیک شورا د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال له یو بل سره ویني او خبرې به ډېرې د وینزویلا پر مسلې راڅرخي. اخوا سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او د روسیې ولسمشرانو ترمنځ پرون یو ساعت په ټلیفون خبرې شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې خبرو وروسته خبریالانو ته وویل له ولسمشر پوتین سره یې خبرې ښې وې، یو ساعت یې دوام وکړ. د ټرمپ په وینا په ډېرو موضوعاتو له پوتین سره غږېدلی او ویلي دي چې د وینزویلا په اړه بحث د موضوع او د وینزویلا په اړه خبرې د بحث مهمه موضوع وه او پوتین د ده په وینا نه غواړي چې په دې مسله کې داخل شي. روسیه د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي خو متحده ایالاتونه بیا خوان ګوایدو چې د جنوري په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ ملاتړی دي او د یې په رسمیت پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت موافقه کړې چې پر متحده عربي اماراتو او بحرین د نږدې شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې وسلو د پلورلو لپاره یې کانګرس ته یو یادښت استولی. کانګرس که چیرته له دې سره مخالفت کوي نو باید د یوې میاشتې په ترڅ کې خپل نظر څرګند کړي. واشنگټن بحرین متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته په سیمه کې په دې سترګه ګوري چې ګوندې د ایران د نفوذ د پراختیا مخه نیولی شي. او جاپان او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي په سمندر کې د جاپان په لور د لنډ واټن څو توغندي وتخول. د جنوبی کوریا لوی درستیز وویل پینګ یانګ یو توغندی له خپل ختیځ سمندر غاړي خارګوټي وونسان څخه د شرق په لور وویشت چې په سمندر کې ولوید. چارواکو وروسته وویل چې شمالي کوریا د سمندر په لور څو نور توغندي هم ویشتې دي. د جنوبی کوریا یانهوب خبري اژانس د خپل هیواد د لوی درستیز په وینا ویلي چې جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو چارواکي د دغو توغندیو څېړنه کوي. ابتدایي رپورټونه څرګندوي چې دا بالستیک توغندي نتی.
دا ازادي راډیو د اوسته غرمې دوه لس بجې او شپږ دقیقې دي. په خپرونه کې وروسته رپورټونه درته لرو. په دې خبرونه کې به ورسته په افغانستان کې د سول لپاره پر روانو هڅو خبرې کوو. په قطر کې په خبرو کې پرمختګ شوی کنه دی شوی
دغه پیشرفت چې څنګه سوی دی یا څو دي سوی دی دغه معلومات څخه دقیق نه لرم او نه به
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر خبري مسایلو تاسو ته د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو مخونه اړو او به ګورو چې د کابل څو معتبرو ورځپاڼو پر کومو مسایلو باندې تبصرې کړې دي. په دې خبرونه کې به همداراز په رپورټ کې واورئ چې ولې د کابل په ښوونځیو کې یو شمېر زده کوونکي نه غواړي چې د فولیک اسید په نوم ځانګړي تابلیتونه چې ډاکتران یې د کمخونی لپاره شګنی وخوري. د ښوونځیو د زده کوونکو سره مو خبرې کړي. د ښوونکو سره مو د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکو سره هم غږېدلی یو او د خبرونې تقریبا دیرش دقیقې مو د مخدر موادو پر ضررونو جوړ شوی پروګرام د زهرو کاروان ته ورکړی دی چې هر اونۍ د ازادي راډیو څخه خبریږي او په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې کیږي. خبرونی اول رپورت مو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه پر روانو هڅو دی. د افغانستان د خلاصون لار په نوم د یوې شورا مشر سید محمد اکبر آغا وایي چې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي او د طالبانو یو شمېر سیاسي نمایندګانو په قطر کې د خبرو په شپږم پړاو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. سید محمد اکبر آغا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له پېژندل سو کسانو که څه هم هغه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه دي ویلي چې د کومې سرچینې پر اساس دا خبرې کوي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ویلی دی چې دا خبرې ممکن په دوو ورځو کې پای ته ورسیږي او وروستۍ نتیجه اعلان سي. خو په همدې وخت کې د طالبانو د چارو پیژندل سوی څارونکی وحید مجده چې په قطر کې روانو خبرو ته هم د څارونکي له نظره ګوري متفاوت نظر لري. وحید مجده وایي دی فکر نه کوي چې پرمختګ به سوی وي. خو ورځو خپل همکار رحمت الله افغان ته، افغان صاحب، تاسو څه نور معلومات پر دې اضافه کولای سي؟
بله فرشته جانې، د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی صدق اکبر غوای چې د قطر د شپږم پړاو مذاکراتو په ایجنډا کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد نه کارول موضوعات شامل وو. صدق اکبر هغه د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي استازو او طالب لاوی په مذاکراتو کې څه نه څه پرمختګونه سوي دي.
بعد طالبان نش وایي چې د خلیجانو په وتلو کې زموږ څه پیشرفت سوی دي. البته دغه پیشرفت چې څنګه سوی دي یا څو دي سوی دي دغه معلومات څخه دقیق نه لرم او نه به زه فکر کوم چې دوی دغه معلومات ورکوي.
د امریکای چارواکو او طالب پلاوی ترمنز شپږم پړاو خبرې د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل سوي دي او د صد اکبر هغه په وینا ټاکل سوي چې دغه خبرې په راتلونکو دو ورځو کې پای ته ورسیږي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمي خلیلزاد تازه په خپل ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کښېږدي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، بین الافغاني مذاکره او یو جامع اوربند دوی او طالب لاوی د خبرو مهم ټکی دی. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد د خلیلزاد په جواب کې ویلی دی چې خلیلزاد له طالبانو د وسلې د ایښودلو فکر نه کوي. په ورته وخت کې د چارو کارپو وحید مجدا چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو روانې خبرې له نږدې څاري وایي چې خلیلزاد او طالبانو وروستیو دریځو ته په کتو داسې ګمان نه کېږي چې په روانو مذاکراتو کې دې په اسانه پرمختګونه وسي.
زه ډېر په دې باور نه یم چې پرمختګونه داسې شوي وي لکه چې طالبان یې غواړي. طالبان غواړي چې امریکایي قوتونه په یو محدود وخت کې له افغانستان څخه ووزي. که امریکایان واقعا دې ته حاضر وي خو بیا ویلی شو چې یو پیشرفت شوی ده. خو خلیلزاد د خبرو په نظر کې نیولو سره د طالبانو نه د وسلو په مځکه کېدو خبره وکړه. د دې نه معلومیږي چې د دواړو جهتونو ترمنځ اوس هم واټن شته.
که څه هم تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو د دغو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی صد اکبر هغه وایي چې ټاکل سوې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ خبرې ووم پړاو ته ولاړ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو وروستي معلومات څه دي. د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د می د میاشتې په دوهمه نیټه باندې پر ټویټر بیا ولیکل چې د سولې لپاره به موږ ضرورت لرو چې پر څلورو مسئلو تفاهم وکړو. یوه مسئله د ده په وینا د بهرنیو ځواکونو وتل دی. بله مسئله د دې ضمانت دی چې په افغانستان کې به د تروریزم پر ضد مبارزه کېږي. درېیمه مسئله بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرې دي. او څلورمه مسئله د تشدد کمیدل او هر اړخیز اوربندی. زلمی خلیلزاد لیکلی چې تر څو چې پر دوغو څلورو مسئلو باندې موافقه ونسی پر یوه هم موافقه نسی کېدلی. د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان پر همدې مسله د انتظار خادم سره مرکه کړې ده. شغل خادم په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکی دی او په ورستیو کې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په یوه کنفرانس کې ګډون کړی و چې د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال یې د رپورټونو پر اساس مشري کوله. د شغلي خادم څخه اجمل تورمان په پیل کې د قطر د غونډې په ارتباط او د دغو وروستیو پرمختګونو په ارتباط د هغه نظر پوښتلی دی.
زه فکر کوم چې د قطر مذاکرات د افغانستان د حکومت او د امریکا او د طالبان ترمنځ یو معذرت چې باید حل شي. فکر کوم چې د امریکایانو د خوانه بحث دا چې د رمضان د میاشتې وروسته باید تدبیر شي، په داسې حال کې چې امریکایانې د مخکې جوړېدو غوښتنه کوي. ولې تر اوسه پورې هم په مدیریت کې، په زمانبندۍ کې او په مکان کې چې کنځې کې وشي لا هم بحثونه روان دي. فکر کوم چې زر باندې حایل شي. او زما تحلیل دا وایي، البته هغه څه چې زه ګورم او چې ته څه اورم،
څه پرمختګ پکې وینئ؟
بله سره نشته دی. فکر کوم چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی انتخاب دی. ټول طرفونه په دې باندې رضا دي، ولې د وضعیت څرنګوالي باندې او په زمان او مکان باندې بحثونه دي تر څو ټول طرفونه تقابل قبول شي.
بله خادم صاحب، تاسې هم لاړوی اسلام آباد ته د یو پلاوی په ترکیب کې او هلته هم د سولې څه خبرې وي، په دې اړه معلومات راکړئ چې دا خبرې په کومو حدودو کې وي او پاکستاني چارواکي هم په کې ول، کم پاکستاني چارواکي په کومه کچه؟
د افغانستان د خوانه د سولې او انکشاف مرکز یا سی ډی پی ایس او د پاکستان لخوا د آر پی آی د سیمیزو همکاري د سولې په برخه کې لاغې ادارې دغه مسله جوړه شوې وه. د افغانستان لسنفریز هیئت د ډاکټر داخلوال په مشرۍ باندې هلته لاړو. پاکستان طرف نه متقاعد سفیران، هغه کسان چې پښتانه وو په افغانستان کې ماموریتونه کړي دي. بیا مو دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي سره هم لیدکاته وکړه. زموږ دریځ واضح و د افغاني مذاکراتو انتخاب یوازینی لار ده چې د افغانستان جګړه پای ته رسول شي. د دواړو طرفونو په بحث کې یو خبره چې ډېر روښانه وه، هغه د افغاني مذاکراتو آغاز او پیلو کامیابولو دا چې دغه دواړه طرفونه پالیسی جوړونکي نه دي، بلکې یوازې څېړونکي دي او یا هم د سولې فعالین دي. موږ بحثونه وکړه، نظرونه مو سره توحید کړه، هیله ده چې زر د دواړو حکومتونو هغه د تصمیم ګیرۍ او مرجو ته ورسیږي، هغوی زموږ پر مشروع باندې عمل وکړي او بالاخره هغه سیبن افغاني مذاکرات په لاره
روان کړي. دغو خبرو په جریان کې نو تاسې ورته ویلي ول څنګه په جریان کې وکړه څنګه؟
دا اصلا دا کانفرنس د آر ټی آی لخوا جوړ شوی و، د سیمه ایزو د ریجنل پیس انسټیټیوټ چې ورته وایي. موږ یوازې دعوت شوي یو د سولې د فعالینو په حیث باندې. نو دا کومه دولتي مسله نه وه، نو کومه دولتي اداره ده، نه خواته دولتي اداره وه، نه هم دې خواته د دولت په نمایندګۍ باندې څوک تللي وو. دا په شخصي حیثیتونو کې ټول تللي دي او هلته یې خبرې کړي دي او خپل نظر ورکړی دی کور دننه بهر په نورو هېوادونو کې. دغه د
بهرنیو چارو وزیر سره هم د پاکستان ولیدل او خبرې مو کړې. ډېر ځله د پاکستان په اړه دا انتقاد موجود دی چې دوی په وار وار ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به همکاري کوي، خو بیا صادق نه دي پاتې خپلو ژمنو ته. دا ځل پاکستاني چارواکي څنګه ول په دې برخه کې څه ویل؟
د پاکستان له شرارت ته، د پاکستان له عداوت ته، دشمنی او تخریب هیڅ څوک سترګې نشي پټولی. د افغانستان جګړه یوازې د هغوی پر ناسمو پالیسیو باندې متمرکزه وه. متمرکزه دا ولې دا چې اوس نو سامری ته رسېدلې ده او پاکستان فکر کوي چې نور شرارتي اقتصاد سیاست خرابولی شي. دوی مجبور مکلف دي چې نه یوازې تکتیکي بلکې ستراتیژیک تغیرات په خپلو پالیسیو کې راولي. زمونږ امید دا دی چې پاکستان خپلو غلطۍ نه زده کړي وکړي او د افغانستان په حالاتو کې مثبت رول ادا کړي، مګر دا چې بیا د بدو عواقبو سره مخامخ شي او امریکا او دنیا پر دې باندې سخت ګزارونه وکړي او بالاخره یې تر فشار لاندې راولي.
تحصیل انتظار خدم سره د اجمل تورمان مره کار بیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه
اوریدونکو، د می د میاشتې له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې د یونسکو سازمان د ورلد پرس فریډم یا د مطبوعاتو د نړۍ د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځله. په دغه ځانګړو مراسمو کې چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو سازمان په اډیس ابابا کې جوړ کړی و، پر دې خبرې وسوې چې رسنۍ د انتخاباتو او ډیموکراسۍ په وده کې څه ډول رول لوبوي او څه ډول رول لوبولی شي. د یونسکو سازمان هر کال په دغو مراسمو کې یو نړیواله جایزه هم ورکوي چې د کولمبیایي ژورنالیست ګویلرمو کانو ایسازا په نوم باندې ده. دا هغه ژورنالیست و چې په 1960 میلادي کال کې د دسمبر په 18 نیټه د کولمبیا په مرکز بوګوتا کې د خپلې ورځپاڼې ال اسپیکتادور د دفتر مخ ته ووژل سو. د هغه په نوم د هغه په درناوي ورکول کیږي. سش کال دغه نړیواله جایزه د رویټرز خبري اژانس دوو خبریالانو او لونی او کیا سو او ته ورکړ سو، د هغوی د کار، د هغوی د شجاعت لپاره. د ازادي راډیو درې خبریالان چې د اپریل په 10 نیټه باندې ووژل سو په هغو کسانو کې و چې د بې سرحد خبریالانو نړیوالې ادارې د ژورنالیستانو او مطبوعاتو د ازادۍ د ملاتړ نور نړیوالو سازمانونو د هغوی یادونه کړې وه. او افغانستان په عمومي ډول د خبریالانو لپاره یو ډېر خطرناک هیواد بلل سوی دی. د تیر کال لږ تر لږه 15 ژورنالیستان چې زموږ درې همکاران هم پکې وو په افغانستان کې په تروریستي او انفجاري حملو کې ووژل سول. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې په همدې ارتباط یو ځانګړی ویډیویي رپورټ یا یو ویډیو خپره شوې ده. نو که تاسو علاقمندان یاست او غواړئ چې د دغو مراسمو د ګډونوالو په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت د هغوی خبري واورئ، تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، او تاسو بیا کولای شئ چې له دې لارې پر فیسبوک او ټویټر هم د نورو اوریدونکو د خپل ملګرو سره دغه ویډیوګانی شریک کړي. اوس ورځو فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان لمریز کال کې به په څلور ولایتونو کې د کبانو د روزنې اتیا فرمونه جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
د کرنې وزارت په هیواد کې دننه د مالدارۍ سکتور په ځانګړي ډول د کبانو د فارمونو او د غوښې د پراختیا په هدف روان کال پلان لري چې په خوست، بلخ، بغلان او کندوز ولایتونو کې د کبانو فارمونه جوړ کړي.
ښاغلی رستمی وایي چې د دغو فارمونو له جوړېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره او د کبانو د تولیداتو کچه به ورسره لوړه شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د ټول هیواد په کچه 2000 د کبانو د روزنې او تولید فارمونه موجود دي. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د لاجواردو په سوداګریزه لاره سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د افغانستان له لوري د ترکیې په لور یوازې یو موټر استول شوی چې سوداګریز محصولات پکې بار، خو د ویزې د نه لرلو له امله هغه هم تر اوسه نه دی رسیدلی.
د لاجوار د لارې تجاران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي. موږ تقریبا د $1,000,000 په حدود کې مال آماده شوي دي چې دا ترکیه او نورو هیوادو ته په حرکت دي. متاسفانه چې یوه موټر یې حرکت کړی دی، هغه هم پر لارې د روډ پاس یا د ویزې مشکل لري، هغه هم بند پاتې شوی دی، ترکیې ته نه دی رسیدلی.
نوموړی لاړوند د سکټوري وزارتونو غوښتنه کوي چې په ګډه دې سره یوه تګلاره برابره کړي چې پر دغه سوداګري زلار سوداګرو ته د یاد هیواد د ویزې اسانتیا رامنځته کړي. د متشبثینو علي بورډ په خبره هر ورځ باید له 9 موټر د لاجوردو سوداګریزي لارې ترکیې او بیا نورو هیوادونو ته افغاني محصولات انتقال کړي، هغه چاره چې لا په چاپه ولاړه ده. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ، یو یورو اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپته پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 55 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 509 درس افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحدو ایالاتو پر ایران په عمومي ډول بندیزونه لګولي، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین، روسیا او د اروپایي ټولنې ځینې غړي دوی ته یې معافیت ورکړی و چې په ځینې مواردو کې له ایران سره تجارتي معاملې وکړي. د معافیت موده د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسېده، خو د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې دا موده یې تمدید کړې ده یا غځولې ده. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده، دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. رضوانه، د امریکا دا اعلان څه وخت وسو او نور جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فرشتي جانې. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه اعلان خبره کړې ده. ویل دي چې په 500 برخو کې چې مخکې هم په کې ځینې هیوادونو ته چپای کې روسیا، چین او اروپایي هیوادونو دی، هغه ته مافیاتو چې هغه وکول شي د ایران له ملکی اټومي پروګرام سره مرسته وکړي. په دې برخو کې دغه د مافیات موده د 15 تر 90 ورځې پورې غځولې ده. البته دوه داسې برخې دي فرشتيجان چې پغې کې د امریکا متحده ایالاتو بهرنۍ چارو وزارت وایي چې هغه پر ایران باندې دوی د تر ټولو سخت بندیزونو په حساب کې راځي. واغه له بهر څخه د ایران لخوا د یورانیم یا بهر ته د ایران لخوا د یورانیم صادرول دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په ملکی اړخ نه پرته کدي یورانیم په تولید کې چې هغه یورانیم تل د ایران او د غرب ترمنځ د اټومي وسلو د جوړښت له امله یو ستونزه او خندو، کدغه هیوادونه په هغه برخه کې اقدامات کوي نو په هغه صورت کې بیا د امریکا له عکس العمل سره هم مخ کېدای شي.
څو ورځې مخکې اوریدونکو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په ټینګه ویلي و چې دی به دا وخت نه تمدیدوي. او تاسو خبر یاست چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره اټومي موافقه کړې وه، خو د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال د مې په میاشت کې ورڅخه ووتل. اوس رضوانه، روسیه، چین او اروپایي اتحادیه چې لا هم په موافقه کې پاتې دي، له ایران سره څه ډول چلند کوي؟
د هغه موافقې له مخې چې په 2015 کال کې د امریکا او د امنیت شورا د 5 د میغړو هیوادونو او ایران ترمنځ شو، د هغه موافقې له مخې روسیا، چین او اروپایي هیوادونه باید د ایران د ملکي اټومي پروګرام په برخه کې د هیواد سره مرسته وکړي. مثلا په دې کې د بوشهر اټومي بټې د غراس د فردا په نوم د ایرانمو د غنی کولو یو فابریکه ده، د عراق د اټومي فعالیتونو یو مرکز ده، او د تهران د اټومي ریاکټر د تحقیقاتو مرکز دی. په دې برخه کې د امریکا د متحده بهرنیو چارو وزارت هغه پنځه برخې دي چې موافقت اعلان کړی دی، او د هغه موافقې له مخې چې ایران او اروپا او روسیه او چین درلوده، دغه درې واړه هیوادونه کولی شي چې په دې برخه کې خپلې همکاري وکړي. تر اوسه پورې دغه درېو هیوادونو یا دغه دوو هیوادونو اروپایي ټولنې عکس العمل نه دی ښودلی، لیکن کارپوهان په دې باور دي چې دوی به په دې برخه کې عکس العمل مثبت څرګند کړي او له دې اقدام نه به خوښي څرګنده کړي.
ډېر مننه رضوان مراد. او تاسې دغه رپورټ زموږ پر یوه پاڼه وروسته کتلی سئ. ازادي راډیو ټکی کا
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس ورځو اجمل تورمان ته د کابل ورځپاڼو ته یې ځغلنده کتنه کړې ده، او هغه مهمې مقالې او سرمقالې راخیستې دي. چې څه وایي؟
هشت صوب خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، له نیکه مرغه د سولې مشورتي لویه جرګه له کومې لویې امنیتي پیښې پرته ترسره شوه. سرمقاله لیکونکي لیکلي، دغه جرګه د ارګ د سیاسي مخالفانو له ګډون پرته جوړه شوې وه. په سرمقاله کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او سیاسیونو مخالفت د جرګې د غړو پر سر اختلاف ښودل شوی، او ویل شوی ښاغلی عبدالله او یو شمېر سیاسي څیرو غوښتل چې د سولې مشورتي جرګه د ملي شورا د درېو دورو له غړو، د ولایتي شوراګانو له غړو او هغو کسانو جوړوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ډېرې رایې ګټلې خو مجلس ته لاره نه ده پیدا کړې. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو وښوده چې دوی سوله او امن غواړي، او غوښتنې د جرګې په پریکړه لیک کې څرګندې دي. نو که هره ډله غواړي د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې برخه ولري، باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او مشروع سیاست ته مخه کړي. سرخط پلواکي ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې جرګه د چا په ګټه او د چا په تاوان وه. ورځپاڼې وړاندې دې پوښتنې ته ځواب ویلی او لیکلي، ښکاره ده چې د سولې د مشورتي لویې جرګې ټولې پریکړې، غوښتنې او وړاندیزونه د عامو افغانانو تر څنګ د ریښتینو سیاستوالو، حکومت او ان وسلوالو طالبانو په ګټه وي، خو برعکس د هغو کسانو، ډلو او لوریو په زیان و چې د افغانستان په جګړه کې خپل پایښ او په سوله کې زیان ویني. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، په دغو کسانو او ډلو کې د ملت په پیسو غټ شوي قومي او سمتي سیاستوال، حکومتي چارواکي، د طالبانو هغه مشران چې بچیانې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کوي او دوی هم له هیواده بهر ښه ژوند لري او د افغانستان له جګړې ښه عاید ترلاسه کوي شامل دي.
اوس به ورسو په کابل کې ښوونځیو ته. په ښوونځیو کې د رپورټونو پر اساس د افغانستان د معارف وزارت او د افغانستان د روغتیا وزارت په ابتکار یو پروګرام دی چې زده کوونکو ته د فولیک اسید په نوم تابلیتونه ورکول کېږي، ګولۍ ورکول کېږي، چې په اړه یې ځینې اوازې خپرې سوې دي. دا چې څه ویل کېږي، اجمل تورمان یې په اړه رپورټ لري.
د فولیک اسید یا اوسپنې د تابلیتونو په اړه چې د افغانستان په ښوونځیو کې په نجونو زده کوونکو ویشل کېږي، دا اوازې چې تاوان اړوي دې برید ته رسېدلې چې اوس ډېرې دوی یا تابلیتونه نه خوري. دا د کابل ښار د نجونو یو ښوونځی دی. د دغه ښوونځي دوه تنه زده کوونکي په دې باور دي که چیرې د فولیک اسید تابلیتونو نه استفاده وکړي، ممکن په راتلونکي کې شړ
نوم لیلا ده. نه زه استفاده نه کوم، دومره څه معلومات لرم، ځکه چې دا ګولۍ سده ډیر ضرر لري شاګردانو ته، ځکه چې دا خارجي ملکونه سده کوم دوی نه غواړي سده موږ اینده نسل زیات سده. دا څوک سده ګولۍ نه استفاده کوي، یعنی دا سده د ټولس ده د نشي ګولۍ دي، نو ایست نو ما دا ګولۍ ونه خوړلې.
خو یو شمیر نور انجونی بیا دا وزیر دوی وای دوی و موده وشو چې دا تابلیتونه خوري، او په خپل وجود کې یو مثبت اغیز احساس کړي دي.
سمیع غفوری په در موسم شاید بسیار زیاد بود.
سمیع غفوری د دغه تابلیتونو په اړه ډیر اوازې وی چې تاوان لدی، خو د ډاکټر د لارښوونې له مخې په اونۍ کې یو ځل خورو. سړی ډیر ښه وي، ستړیا نه احساسوي، سبقونه ښه زده کوو او راز هم ستړي کوونکي نه وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت وایي فولیک اسید یا د اوسپنې تابلیتونه د نجونو زده کوونکو د وینې د کمښت د مخنیوي او ذهني پیاوړتیا په هدف په ښوونځیو کې ویشل کیږي.
سالانه تعدادی از شاگردان دختر ما
یو شمېر نجونو زده کوونکو بعد د کال په اوږدو کې غیر حاضري ډېرې کولې، او دغه شان موږ دا احساس کوو چې دوی سبقونه هم سم نشي اخیستلی. نو موږ ارزونه وکړه د زده کوونکو د غیر حاضرۍ او په سم ډول د سبقونو نه زده کولو لامل په دوی کې د وینې کمښت و. موږ ډاډ ورکړ چې دا تابلیتونه له ګټې پرته تاوان نه لري.
ډاکټران وایي فولیک اسید تابلیتونه ویټامین بي لري چې د وینې کمښت ته ډېر ښه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي دا تابلیتونه د ښځو لپاره له شنډېدو یا بې اولادۍ سره هیڅ تړاو نه لري. د فولیک اسید او د نسل د له منځه تلو تر منځ هیڅ تړاو نشته. آن ویل کېږي څومره چې د میندو وینه ډېره وي په هماغه اندازه ډېر ماشومان زیږوي. فولیک اسید د ښې روغتیا لپاره دی، نو ځکه یې خوړل ګټور دي.
ښاغلی
فیروز